دقیقی دی ده خبرونه پا دو هم نیمائی دیر شو دقیقو که دی ازادی راژیو اونیز پروگرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نری پروگرامونه خبریگی. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز او روی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دی چې متحد ایالات به دې هیواد ته شاک کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلي دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. دغه راز د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې هم په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. په هرات او فراه کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبره کړې او په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې د لږ تر لږه 2 سرتیرو د وژلو خبر ورکړی. په لوګر کې چارواکي بیا وایي پر یوه کور د طالبانو توغندۍ لګېدلې او وطنه یې ټپیان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان ای باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بی ایس نیوز سره په امریکا کې دغه راز وویل واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلې دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. په پوله کې د تېرې اونۍ په شخړو کې د نږدې 500 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ ورکول دي. اور دغه ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دوایي پل ډېر کم دی او کمباره دی او دلته د جمعې په ورځ اخترونه کې زیاته کرونه م کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د توتل رادې خواته دغه ځای ډېر ښه سم په نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه ارغنده او پل د درایي ده دغه ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پل هم راته درداره شي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده، لکه د سایلکوټ، د خاصرې، د ارغنده، د نیس. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په دې توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله اکمل د کنړ ولایت د درتیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلي. زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس د پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه اوس پخپل فعلا د دو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګی او دوهم ټولګی چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته حق زخمي معلمان نیول کېدل، دا تشبه ادا کوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سنفونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسا اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه پیلېږي. خو له هغه مخکې په هندستان کې د کورونا وبا ورځ تر بلې پراخیږي. تېره اونۍ په دې هیواد کې له 3000 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه سوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ سوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات سوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس درېمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په 2مه نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4مې تر 6مې به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتي توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستاني وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په 3مه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې سوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې سوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي سوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي که نه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، استهالوه، خو یې لمه نسوله. شپه غونډه خان خوب ورسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د شپږ تر نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي، د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه، په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیې شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا شه ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خپلګون کې انا پیدا سوم. بیا ما شدي ستاده وسم ستاده تایر کوم خو نه مړیږي، نه مړیږي. هغه ته یو مې کور کې پیښو ده، لمې راوسته. کمزورې ده، تغذیه ده.
بس رالت له چرخی زیل وسره کې خپل دمو شې دی نه خو زیل کې وسره سي پیدا سه یو پاوکام یو کیلو. بیا دې غوښ دې ور کولې، هغه سره نه کېدل نه سال کېدل، بس سفر به کوله. بیا دل سره راځو ته وته لولې وې داسې کار نه نه. بیا ما ته یو لوت قدرت د خپل دې سره ولې ګلو پیدا سه کاغذ ده.
ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له ویاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. په خصوص که موږ وګورو د کووډ 19 کم حالات افغانستان کې سم مخامخ دي او کم ستونزې چې د جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او ګدا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات رمخ دي چې هغه ته مې خواشه کې شو وایي شپږ څو نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې او برنامه ونیول شي تر څو موږ وشي کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشي کولی دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده. او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي. دا ادامه لري او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونه ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې د دې ځین اغازي پورې زما لاره به څنګه شي یا زه به څرق ماته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحیح څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنۍ یو تر ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومان ته ورکول.
بله دم ګړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بیل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه چې دغه خدمات مخته ویسي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کړي او د میندې شکولې د لاسته راوړي.
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل که بیا هم درته واضح کړئ مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره اول خو دا ډېر مهم ده چې که چېرته ماشوم خوارځواکي ته مخامخ شي هغه په کور کې پرېښودل یا یو صحي مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو خبر دا وی چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې کم مواد خوراکي شته د مور د تغذیې لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر پر سبزیجات نه وجات نور کم خرجات دي د غیر استفاده دا ټول ځات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمنی وضعیت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کوش کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسول ادارې ستاسو همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کی لا به وضعیت خراب کی. همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په حق له پوه شو یا هغه رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو دخوا طبي مراکز دخوا نه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي. او دې لپاره چې مونږ وشي کولی دغه ماشومان چې خوارځواکي ته مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مرکز خوا ویل شوي دي. ډاکټران یې وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره دغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ، مننه. برابر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنخ پرونه تربیه فرض کی چیاست الله مال او ملګر
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو ل میدان ایوی بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش ل مسؤلینو سره مو خبري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د سنوکر رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا شل لوبغاړي د غور ولایت له بېلابېلو کلبونو څخه ونډه لري. د هغه په خبره دغه سیالۍ به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. ښاغلی قاري زاده وایي د دې سیالیو هدف د غورو لوبغاړو ټاکل د دې ولایت منتخبې لوبډلې ته دي. په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالیو ته د خلکو خوښي. د دې ولایت ځینې اوسېدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پیل د کندهار ښار ته د شپې لخوا یو بل رنګ ورکړی. دوی وایي له روانو حالاتو ستړي دي او د څو شېبو لپاره د دې سیالیو سیل ته راځي تر څو ذهنونه یې بدل شي. په ورته وخت کې د رمضان جام سیالیو مسؤل قدرت الله خاکسار وایي دغه سیالۍ د دې ولایت د والي په مالي ملاتړ د روژې په دوهمه پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د شاوخوا اتیا لوبډلو ترمنځ په دریو ګروپونو کې روانې دي. هغه وایي د فوټبال دغه سیالۍ د روژې تر 15 پورې دوام وکړي. د نوموري په خبره د دې لوبو هدف د خلکو لپاره د خوښیو زمینې برابرول دي. او د کرکټ له نړۍ نوی خبر دا چې د هندستان ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل دیرشمه لوبه د کرونا وایرس له امله وځنډېده. د آی پی ایل ادارې له لوري د مې په درېمه یعنی نن په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی و نن دغه لیګ دیرشمه لوبه د کلکتې نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشي، خو د کلکتې لوبډلې د دوو لوبغاړو په کرونا وایرس تخته کېدو په خاطر دا لوبه وځنډول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ورون چکرواتی او سندیپ ویر په کرونا وایرس اخته شوي او پایله یې مثبت ښتلې. په هندوستان کې د کرونا وایرس تیز نزل د اندېښنې هم راپورته کړي چې ممکن په راتلونکې ورځو کې د آی پی ایل ټولې پاتې لوبې هم وځنډول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته. او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره مې خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې هغه په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 تر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړی کړی وی چې هغه د فوټبال سیالی وی، د سامبو کورش رشت سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چې ویلی وی، دغه سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسره ورنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لیږو، لاسره ورنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ متی لیسې د معرب مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مختلف پام دی برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیم نه دی موجود، په کوم کوم برخه کې لکتر لګه په سټانډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه د لزر نفرې سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ سره ده قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معرف مربوط ته هلته مشکل مسابقه دایره وو، د کرکټ سټیډیم شته چې هغه تکمیل شوی دی، نو دغسې د فوټبال فدراسیون د خواص هم سل جریبه ځمکه ورکړې ده چې اوس هغه کار هم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون په خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی، فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، او تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي، دوی خپله بودیجه مصرفولی هم نسي. تېرو کلونو کې هم دوی 15% داسې بودیجه مصرف کړې وه، نو هلته هم داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاردغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي، همکاري
وکړي. عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې؟ له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدني ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا داسې موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دغه ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع که ورته راشو، د نامنې د په یو شمېر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پرتو ولسوالیو کې دي هغوی عموما ښارونو ته نشي راتلی، یا د ښار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لکه لګه د بیلابیلو مسابقو لپاره، په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی، زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته دي، کابل کندهار لوره لویه لاره ده، نو پر دې باندې را شو کړي دي، بس یې کړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ سره موږ ته ورزشکاران راځي د لیمو مسابقات دایره وو، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی چې دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې دغه نور په لیست کې.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چرانه، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلي کې هم تمرین کوم، چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو. پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. په انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او افغان په نشانځنی کې دغه وه نښویشتونو کې پنجګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغې کښې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو مې ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی و. زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری ده، او د ده تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش چې دی همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کښې هم کړې، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کښې، په دې دوه نور رشتو کښې هم چې زه تمرین کوم په ده کښې مې هم لومړی مقام و دویم مقام هم چې د وزن برداری په دغه کښې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کښې کار کوم، د تخنیک په بخش کښې یم، په پروډکشن کښې د غږ په بخش کښې یم، مسؤول یم د غږ، او د ده تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ابدي سینا شفاخانه کښې صدري بخش کښې، البته په لابراتوار کښې مې درې کاله هلته هم کار کړي رضاکاره. نو دغه د کرونا له وجې نه هم دا فلحال هغه د شفاخانې کار پرېښی ده، دا تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیا یو خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کښې او د خپل هغه کوم درس چې ما ویلې د طب په بخش کښې په دغه کښې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت دپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه اوسم خپلو خلکو ته، او صحت مند اوسم د تمرین د لارې نه، چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کښې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وساتو.
د پاراولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی اوس هم له ژمنې سره سم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل وروستی حال تر دې دمه څو لوبې شوي، کومه لوبډله په کوم ځای کې ده، او لوبغاړي تر دې دمه څنګه ځلیدلي دي؟
تر دا مهاله تر ننه پورې ډیلي کیپیټلز چې دغه هغې لوبډلې اته لوبې کړي دي، شپږ ګټلې، دولس پوینټونه لري ډیلي کیپیټلز، او دا د آی پی ایل په نوملړ کې ټاپ یا هم لومړی مقام لري. ورپسې بیا سیسکای هم چینای سوپر کینګ دی چې اوه لوبې کړي، پنځه یې پکې ګټلې دي او لس پوینټ لري، او هغې پسې وروسته بیا په درېیم مقام کې آر سی بی ده چې اوه لوبې کړي، پنځه یې ګټلې او لس پوینټونه لري. سږ کال د آر سی بی لپاره د ځلیدو کال دی، یعنی په تېرو درې څلور پنځو سیزنونو کې آر سی بی لوبډله چې لوبډل مشري ویرات کوهلی کوي هغه دومره ښه نه و ځلیدلې، خو سږ کال دوی له تېرو اوو لوبو پنځه ګټلي، یعنی دوه لوبې بایللي دي او په درېیم مقام کښې دی. د دوی بیټنګ آرډر چې دی هغوی سره مکسویل دی، بیډي ویلرز دی، خپل ویرات کوهلی دی، دوی ډېرې ښه لوبه کوي، نو همدا یو غټ لامل همدا دی چې دوی لوبې ګټي. هغه پسې بیا په څلورم مقام کښې د تېر آی پی ایل پړاو ګټونکي لوبډله ممبئی انډینز دی چې اوه لوبې کړي دي او هغې کښې څلور ګټلي، اته پوینټ لري. ورپسې بیا راجستان رویلز دی چې اوه لوبې کړي دي، څلور یې ګټلي دي، څلور بایللې، درې ګټلي او شپږ پوینټ لري. او بیا ورپسې اووم نمبر باندې بیا کې کې آر ده چې اوه لوبې کړي دي، یوازې دوه ګټلي او څلور پوینټ لري. او په وروستي نمبر باندې بیا سنرایزر حیدرآباد دی چې اوه لوبې کړي دي، یوازې له بده مرغه چې یوازې یوه لوبې ګټلې ده، یعنی د دوه پوینټ له ځان سره لري. بولینګ کې ارشل پټیل چې دی هغه په اوه اننګونو یا اوه پاڼو کې اوولس وکټې ترلاسه کړي، او د سګنی آی پی ایل ټاپ وکټ ټیکر یا هم هغه وکټ اخیستونکی دی. هغه پسې بیا کریس موریس دی چې په اوه لوبو کې څوارلس وکټې اخیستي، او په درېیم نمبر کې بیا اویش خان دی چې په اتو لوبو کې څوارلس وکټې اخیستي دي. او په توپ اچونه کې بیا شیکر دھون دی چې هغه په اتو ترسره شوو لوبو کې د خپل لوبډلې لپاره درې سوه اتیا منډې کړي دي. دی د سګنی آی پی ایل تر دا مهاله د سګنی آی پی ایل تر ټولو ډېرې منډه کوونکی لوبغاړی دی چې څلور پنځوس یا نږدې پنځه پنځوس ایوریج دی. او ورپسې بیا په دویم نمبر کې کل راهول د پنجاب لوبډلې لوبډل مشر دی چې په شپږو پاڼیو کې درې سوه یو شپېته منډې کړي دي، او دی د سګنی آی پی ایل تر ټولو لوړ ایوریج لري چې شپږ شپېته دی. او په درېیم نمبر کې بیا د سویلي افریقا ډوپلیسیس دی چې هغه په اوه لوبو کې درې سوه او شل منډې کړي دي.
دا آئی پی ایل پاړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.